سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه سفی الله ستانکزایم د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراغلاست وایم پیل با په لنډو خبرونو باندې وکړو ملګری ملتونه وایي د افغانستان اوسنی نسل د نړۍ په کچه تر ټولو تیارې شېبې تجربه کوي دا څرګندونې د دغه سازمان د بشري حقونو کمیشنرې میشل باچلې د بشري حقونو شورا په 15مه غونډه کې په جنیوا کې وکړې دی وویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري د شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله 1,000,001 نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز د خپل ماموریت د پای ته رسیدو په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو میرمنو او لګکیو ته ونډه نه ورکوي دوام نشي کولی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د مرستندوی ماموریت یوناما د مشرې په توګه د اغلی لاینز دوه کلن ماموریت پای ته رسېدلی دی د دیبرا لاینز د ماموریت د پای ته رسېدو په باب تفصیلي اعلامیه ملګرو ملتونو خپره کړې چې په یوه برخه کې د هغې په اوله راغلي دا ورته ډېره دردونکې ده چې افغان میرمنې په اوسني وضعیت کې پرېږدي او ترېځي د امریکا متحده ایالاتونو اوکراین ته د شاوخوا 1,000,000,000 په ارزښت نورو وسلو د مرستې اعلان وکړ د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه په یو بیان کې وویل د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ته په یو ټلیفوني خبرو کې وویل امریکا اوکراین ته د پرمختللو راکټي او هوان سیستمونو په خاطر د مهماتو او دفاعي وسلو په شمول پوځي مرستې کوي تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر پرون په بروسل کې ویلي و لویدیز باید اوکراین ته د وسلو ورکړه چټکه کړي د اوکراین په ارتباط بلدا چې د اروپا ځینې مشران په کیف کې دي او هلته د اوکراین له جمهور رئیس ولودیمیر زیلینسکی سره کتلی دي د فرانسې، جرمني، ایټالیا او رومانیا مشرانو له زیلینسکی سره په خبرو کې اوکراین ته د موسکو د تیری په مقابل کې د اروپا د یووالي او ملاتړ ډاډ ورکړی د اروپایي هیوادونو دا مشران داسې وخت کیف تتللي چې د اوکراین په ختیځ کې جګړو زور اخیستی دی اوکراین پر فرانسې، جرمني او تریوي اندازې ایټالیا باندې نیوکه کړې چې د کیف په ملاتړ کې بې پروایي کړې او دا چې د وسلو په رسولو کې سستي کوي
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګریډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لورې اټکل شوی کابل اسمان براق د تودوخې لوړه درجه 3.3 او ټیټه 10 هرات اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 9.3 او ټیټه 40 کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 2.3 او ټیټه 22 مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.3 او ټیټه 25 او جلال آباد اسمان براق د تودوخې لوړه درجه 4 څلوېخت او ټیټه شپږویشت
لاند خبرونه مو اوریدل تر هغه وروسته مو د هوا د حالات اټکل اورید اوس به راشو د پروګرام معرفي ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي دیبرا لاینز دوه کلن ماموریت پای ته ورسید هغې د خپل ماموریت د پای ته رسېدو په بیانیه کې ویلي هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو میرمنو او لګکیو ته پکې ونډه نه ورکوي دوام نشي کولی په دې تړاو هم ریپورت درته خبرو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنرې د افغانستان په اوسنۍ وضعیت باندې سخت اندېښنه ښودلې
What we are witnessing today in Afghanistan
هغه څه چې نن افغانستان کې وینو د شوزو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي
له هند له شاوخوا درې څلوېښتو تازه فارغ شو افغان ځوانانو او افسرانو سره به څه کېږي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي
زموږ غوښتنه همدا ده چې راشي د هېواد په ابادۍ بیا رغونه او په ساتنه کې مرسته وکړي
او نغمه خاپیره چې د افغانستان یو مشهوره سندرغاړې ده له سندرغاړو هنرمندانو غواړي چې اجازه ورنکړي غږونه ټپ شي
هغه هنرمندان چې ورته زمینه مساعده دی چې په بهر کې اوسیږي شرایط ورته آماده دي موسیقي ته باید کار وکړي هنر ته باید کار وکړي
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دی برالاینس چې په افغانستان کې دوه کلن ماموریت پای ته رسیدلی ویلي هغه حکومتونه چې با استعداده خلکو میرمنو او لږکیو ته پکې ونډه ورنکړل شي دوام نشي کولی. اغلی لاینس چې په افغانستان کې تازه ماموریت پای ته رسیدلی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یې د خبرو متن خپور کړی ویلي دا ورته ډیره دردونکې ده چې افغان میرمنې په اوسني وضعیت کې پرېږدي او تریزي. جزئیات په دې رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز ویلي په افغانستان کې د داسې یو سیستم د جوړېدو امکانات شته چې هم ټولګډونه وي او هم اسلامي. هغه لاینز چې تازه په افغانستان کې دوه کلن ماموریت پای ته رسیدلی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یوناما د خدای پمانۍ د غونډې د وینا متن خپور کړی. په دغه وینا کې د نوموړي په حواله راغلي په یوې ستراتیژۍ کې تر ټولو غوره هیله تعامل دی او دا حکم نظام ته ښیي هغه حکومتونه چې با استعداده خلکو میرمنو او لږکیو ته پکې ونډه ورنکړل شي دوام نشي کولی. نوموړي ویلي د میلیونونو هغه افغان نجونو لپاره خفه ده چې اوسمهال په افغانستان کې له زده کړو بې برخې کړل شوي دي. هغه لاینز ته هم ویلي چې د زیات شمیر افغان میرمنو له استعداده د ګټې پر ځای هغوی په کور کې نول شوي او د نفوس سمه نیمه برخه محدوده شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دغه پخوانی استازي ویلي دا ورته ډیره دردونکې ده چې افغان میرمنې په اوسني وضعیت کې پرېږدي او دا تریزي. میرمن دیبورا لاینز په 2006 میلادي کال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وټاکل شو. نوموړي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راوروسته د ښځو په کار او زده کړه او دغه شان د بیان پر ازادۍ ټینګار کړی. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې له شپږمو ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. دغه شان زرګونه میرمنې چې د تیر حکومت پر مهال بیلابیلې دندې درلودې په کور کې نول شوې دي. د دې تر څنګ په میرمنو حجاب جبري شوی او له محرم پرته د سفر اجازه هم نه لري. طالبانو د اغلی لاینز د سرګندونو په اړه تازه څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان اوسنی نسل د نړۍ په کچه تر ټولو تیارې شیبې تجربه کوي. دغه څرګندونې د یاد سازمان د بشري حقونو کمشنرې میشل باچلې د بشري حقونو شورا په 50مه غونډه کې بیګا په جنیوا کې کړي. دی ویلي په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله 1,000,000 نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي. جزئیات له اسدالله لودین اورو.
د افغانانو بشری وضعیت ته تر ټولو جدي اندېښنه. ملګری ملتونه وایي افغانان د بشر د اوسنی نسل تر ټولو تیارې شیبې تجربه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر میشل باچلی پرون چهارشنبه د دغه سازمان د بشري حقونو شورا په غونډه کې چې په جنیوا کې جوړه شوې وه د طالبانو وروستي اقدامات د ښځو سیستماتیک او بنسټیز ځپل یاد کړل.
What we are witnessing
اجازه راکړي واځي وایم هغه څه چې نن افغانستان کې وینو د شوزو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي. د شوزو پر فعالیتونو بندیزونه د هغوی د ژوند پر ټولو اړخونو اغیز کوي. له هغې ډلې روغتیایي خدمتونو ته د شوزو او کوچنیانو لاسرسی محدودوي او دوی له نفقې ګټلو او بشري مرستو بې برخې کوي.
نوموړی چې 13 مارچ میاشت کې افغانستان ته سفر کړی دی وایي د 13 کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبان وخت رسیدلی افغانان په سخت اقتصادي، ټولنیز او بشري بحران کې ښکیل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه هم د جنیوا په غونډه کې پر طالبانو کلکې نیوکې وکړې.
د وایلنت اکستریمیست ګروپ هاف ریموفد ډیکری بای ډیکری
یوې سختدریځې او تاوتریخجنې ډلې د پرله پسې فرمانونو له لارې د افغانستان د خلکو حقونه او ازادۍ سلب کړې دي. ښځې سیاسي فعالیت نشي کولای او حکومت کې ونډه نه لري. په حقیقت کې ښځې په ورځني ژوند کې له پامه غورځول شوې دي.
نصیر احمد اندیشه د جمهوری نظام لخوا د ملګرو ملتونو بشری حقونو شورا ته معرفي شوی وو او لا هم خپل دند ته دوام ورکوي. طالبانو د ملګرو ملتونو د بشری حقونو شورا پر تازه اندیښنو تبصره نه ده کړې، خو له دې وړاندې دا ډول نیوکې رد کړي او ویلي دي ښځو ته د اسلامي شریعت په رڼا کې حقونه ورکوي. د طالبانو سرپرست حکومت د ښځو اړوند حقوقي تګلاره د دینی ارزښتونو یوه برخه او افغاني دودونه ګڼي او له نړیوالو یې هم غوښتي چې د چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده 13 میاشت د ښځو په اړه خپل تازه فرمان کې ویل که اړتیا نه وي ښځې د لکوره نه راوځي. د طالبانو د بیا واکمنېدو دا د 10 میاشتې ووتې، خو تر اوسه په اکثرو ولایتونو کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه بې برخې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر د ښوونځیو د بندېدو پر دوام هم اندېښنه وښوده او ویل دې کار 1,000,000 نجونې له تعلیمه بې برخې کړي دي.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګور لا وخت شری
په حنا
زموږ مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپه او اف ام 100.5 چپه
آزادی رادیو ته غواګی است. د هند له پوزی اکادمی IMA نه د یو شمیر افغان نظامیانو له فارغېدو وروسته اوس د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د دوی څخه غوښتي چې خپل هیواد ته ستانه او په دغه هیواد په ساتنه کې مرسته وکړي. تر دې مخکې بیا داسې راپورونه وو چې د طالبانو له خوا د مخکینی حکومت د نظامیانو د وژنې او شکنجې په اړه اندېښنې دي، خو طالبانو دغه اندېښنې رد کړې وې. روانه اونۍ د هند له IMA نظامي پانتونه 43 افغان پوځیان فارغ شول. جزئیات په دغه رپورت کې.
له افغانستان د مخکینی نظام د یو شمېر امنیتي او دفاعي ځواکونو د وزنې او شکنجې له راپورونو سره سره د طالبانو حکومت په هند کې له تازه فارغ شویو نظامیانو غواړي چې خپل هیواد ته ستانه او په ساتنه کې مرسته وکړي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت بیان عبدالنافع ټکور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ غوښتنه هم دا ده چې راشي د هیواد په آبادۍ بیا رغونه او په ساتنه کې مرسته وکړي او دوی لاس په کار شي. دا هیواد د ټولو کور ده، یوازې د موږ نه ده، د ټولو افغانانو ګډ کور ده.
که څه هم ښاغلي ټکور دغو پوځیانو ته د دندو د ورکړې په اړه په څرګند ډول زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو ټینګار یې وکړ چې د دې هیواد د ساتنې او پالنې مسؤلیت ټول افغانان لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد مخکې تر دې یوې هندۍ رسنۍ سره په خبرو کې ویلي و چې له هند سره د اړیکو تر پیاوړي کېدو وروسته خپل ځواکونه به د پوځي زده کړو لپاره هغه هیواد ته واستوي، او په خبره یې په دې برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته. دا یادونه وړ ده چې روانه اونۍ د هند له IAM اکاډمۍ څخه 43 افغان نظامیان فارغ شول چې د مخکینی جمهوری نظام لخوا لیږل شوي ول. په هند کې افغان سفیر فرید مامونزی په خپل ټویټر پاڼه د دغو نظامیانو د فراغت د منځغونډې د عکسونو په خپرولو لیکلي چې نن مو د دهرادون له پوځي اکاډمۍ یعنی IMA څخه د 43 افغان پوځیانو کادرونو فراغت ونمانځه. دا فراغت په افغانستان کې د اوسني لوی ناورین پر مهال د دې نوي اردو په ژوند کې یو مهم ګام دی. د دې نظامیانو عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې هم لاس په لاس ول، او د فیسبوک ډیری کاروونکو یې په اړه پوښتنې مطرح کړي چې دغه نظامیانو برخلیک به څنګه کیږي. هڅه مو وکړه په دې اړه له دغو فارغ شویو نظامیانو سره خبرې وکړو چې دوی حکومت ته د بلنې په اړه څه وایي، خو له هڅو سره سره بریالي نه سو. په ورته وخت کې د پوځي چارو افغان پو او په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر په دې باور دی چې طالبان باید لومړی د دغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره د باور فضا رامنځته کړي.
دا یوازې په دې نه کېږي چې طالبان دې تقریبا خلکو نه د فسیاتي غوښتنې کې دوی باید یو میکانیزم داسې جوړ کړي چې یو اعتبار هم ولري. دغه اوس ځینې شخصیتونه ځورول کېږي، ځینې کسان ځورول کېږي.
طالبانو په داسې حال کې په هند کې له دغو پوځي فارغینو د بیرته ورستنېدو غوښتنه کړې چې وړاندې تر دې د بښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او ځینو امریکایي رسنیو او په افغانستان کې د طالبانو له لوري د پخوانیو نظامیانو د تریتم کېدو یا وزلو راپورونه ورکړي دي. اندا چې د طالبانو د حکومت په لومړیو کې پر ټولنیزو رسنیو وخت نا وخت د پخوانیو نظامیانو او افسرانو د شکنجو ویډیوګانې خپرې دي، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي دي. د تیر جمهوری نظام د امنیتي مسولینو د څرګندونو پر بنسټ هغه مهال د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو شمېر 3.5 لک ته رسیده چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره وپاشل شول. یو شمېر له افغانستان نه بهر ولاړل او یو شمېر هیواد کې دننه پاتې شول چې اوس په کورونو ناست دي.
د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه باندې په همدغه راپور غاڼو کسانو کمنټونه هم کړي. لاغې ډلې ظهور احمد په نوم یو چالي کلی باید رانه شي. سباون سهراوی لیکلي افغانان د خپل هیواد خدمت او ساتنې ته ژمن دي، دا هیواد پر هر افغان حق لري، په ځانګړي توګه په نو فارغ شو باندې. خالد قریشي لیکلي تر څو چې طالبان ملي بیرغ په رسمیت ونه پیژني باید رانه شي. ډاکټر حمید وردک لیکلي که وغواړي او نه غواړي همدا مو وطن دی او باید چاره نشته، باید خپل وطن ته راشي.
ثواب شینواری په نوم چا لیکلي له ځان سره به ظلم وکړي چې راشي په طالبانو اعتبار نه دی پکار. وطن میر پښتون لیکلي باید ضمانت وشي بے له دې رانشي کنه داسې ټول افغانستان سرباز کړي وي هغه نه غواړي چې دلته راشي. او سیلاب خوستی لیکلي الله دې په خیر راولي. ګل زمان هم لیکلي باید رسمي ضمانت ترې واخیستل شي او په کوم ځای کې په قطر یا بیا افغانستان ته راشي. او اکرم خان لیکلي ډیره ښه پر ځای پریکړه غوښتنه ده باید په ډاډه زړه راشي. همدارنګه اکبر منصف لیکلي هیڅ باید تک کوښښ ونه کړي د طالب سره وخت نه تیریږي. اوس به هم د کابل د ناامنیو رپورټ د تخپور کو. د کابل د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو ادعا کړي چې په دې ښار کې ورځ تر بلې شو کې غلاوې زیاتې شوې. خو د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي د پخوا پرتله د غلاو او جنایي پیښو کچه ټیټه شوې او هڅه روانه ده چې دغه کچه صفر ته راښکته شي. خلک بیا وایي طالبان نه یوازې د غلاو په مخنیوي کې پاتې راغلي بلکې خلک هم په دې اړه غږ پورته کېدو ته نه پرېږدي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د پلازمینې کابل د احمد شاه بابا مینی اوسیدونکي عبدالمجید چې په دغه ښار کې خواري مزدوري کوي وایي دوه شپې وړاندې ماښام ناوخته کور ته پر لاره موټر سایکل سپرو غلو لوټ او پیسې او موبایل یې ترې واخیست. د ادعا کوي چې په دې ښار کې د پخوا په پرتله وسلوالې غلاوې زیاتې شوې دي.
د کابل په ښار کې د ماښام اذان نه وروسته دومره زیات لګېږي چې هر سړی د ماښام اذان نه وروسته په کوڅو کې دومره شوي چې روانې غلاګانې کېږي. ټولو جفاو د واره شروع دی. جبونه خلکو نه وسي یو روپۍ نه پرېږدي. موبایل د سړی
دی وایي له هغې شپې وروسته سخت وېرېدلی او نور د ماښام له اذان سره سم کور ته ځي. عبدالمجید وایي فکر یې کاوه چې د طالبانو پر راتګ به د غلاو او جنایي پیښو کچه صفر شي خو په خبره یې داسې ونه شول. د کابل ښار د کوټه سنګي سیمې یو اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي هم ورته ادعا کوي. وایي د طالبانو حکومت د دې پر ځای چې غلو ونیسي خلک یې دومره ډار کړي چې لږ تر لږه د غلو د زیاتېدو په اړه غږ هم نشي پورته کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل لویه ستونزه د طالبانو د حکومت د امنیتي سرتیرو د یو منظم لباس نه موجودیت دی او هر څوک کولی شي ویښته او ګیره اوږده کړي او له همدې کاره په ګټې په کابل ښار کې وسله وګرځوي.
دوی باید یو منظم یونیفورم کې وي تر څو یې تحقیق وشي له هغه کسانو سره چې سپې استفاده کوي. نو تقریبا لس میاشتې وشوې تر اوسه پورې همدغه مثلا نسې پاتې. اوس که یو څوک ټوپک په غاړه اچوي ویښتې یې پریښي وي خولۍ په سر یې او لونګۍ په سر یې نو دغه تحقیق سخته ده چې دا اوس طالب ده او که غل ده.
خو دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پولیسو ته د نوي یونیفورم د ویش د پایل خبر ورکړی. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو او په ځانګړي ډول فیسبوک کې هم په پلازمینه کابل کې د غلاو او شوکو د زیاتېدو خبرونه ډېر شوي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د پخوا په پرتله د غلاو او جنایي پیښو کچه ټیټه شوې او هڅه روانه ده چې دا کچه صفر ته راښکته کړل شي. د دې وزارت ویان عبدالنافر ټکور دا موضوع هم ردوي چې ګوندې دوی څوک غږ پورته کولو ته نه پرېږدي.
غلاو د جنایي پیښو کچه د پخوا په پرتله ډېره ښکته شوې ده. همدارنګه له کوشش روان ده چې دا کچه یو مخ صفر ته ټیټه شي. زموږ امنیتي ځواکونه شپه او ورځ زیار باسي تر څو دغه هیوادوالو ته یو ډاډمن امنیت راولي.
ښاغلی ټکور له خلکو غواړي چې د اړتیا پر مهال د پولیسو یو سل نولس شمېرې ته زنګ ووهي او یا هم نږدې امنیتي حوزې ته ورشي تر څو ستونزې ته یې رسېدنه وشي. کابل د تیر جمهوري حکومت پر مهال هم له جنایي پیښو او غلاو خالي نه و. نږدې هر ورځ به د کابل په یوه سیمه کې د شوکي او ډاکې څو بېلابېلې پیښې رامنځته کېدې. خو د طالبانو په راتګ د دغه ډول پیښو د ورکېدو هیلې زیاتې شوې وې. اوس خلک وایي اوسنیو حالاتو ته په کتو یې د غلاو او جنایي پیښو د ورکېدو فکر ورځ تر بلې ناسم ثابتېږي.
د ټولنیزو او تحلیلي مطالبو برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. اوس به هم د هغو افغان سندرغاړو اندېښنو ته د تاسو پام راواړو چې وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې
د هنرمندانو او موسیقي په وړاندې سخت چلند شوی دی. لاغي ډلې نغمه خاپيري وایي چې د دغه کار په جواب کې باید هغه هنرمندان چې په بهر کې اوسیږي او امکانات لري باید تر خپل وسې پورې د موسیقۍ لپاره کار وکړي او پرې نږدي چې د افغان موسیقۍ غږ خاموشه کړی شي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ.
کابل ښار هغه ښار چې یو وخت به له رستورانتونو د کاسټ پلورونکو له دوکانونو او هر ګوټه د موسیقۍ غږونه اورېدل کېدل، خو نن هغه موسیقي نشته. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو لس میاشتې تیریږي او په دې ټوله موده کې په دغه هیواد کې د موسیقۍ په غږولو او اورېدلو بندیز لګېدلی دی. له ښار او بازار سربېره هېڅ یوه رسنۍ د دې حق نه لري چې موسیقي خپره کړي. خلک په عمومي ځایونو او شخصي موټرو کې هم سندرې نشي اورېدلی. دا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت امر دی. طالبان وایي د هر ډول موسیقۍ خپرول او اورېدل د اسلام دین خلاف عمل دی. د طالبانو د امر ډیر شمیر هنرمندان له هیواد څخه تیښتې ته اړ وستلي دي او یو شمیر چې په افغانستان کې پاتې هم دي خپلې د موسیقۍ آلې د طالبانو له ویرې له منځه وړي دي. په داسې یو وضعیت کې پیژندل شوې سندرغاړي خاپيري نغمه چې سندرې ګڼ شمېر مینوال لري له بهر میشتو سندرغاړو غواړي چې پرې نږدي چې افغان موسیقي له دې زیاته زیانمنه او ټپه شي. نغمه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له دغو هنرمندانو چې د دې په خبره زمینه ورته مساعده ده غواړي چې نوې موسیقي تولید کړي او په دې برخه کې زده کوونکي وروزي.
هغه هنرمندان چې ورته زمینه مساعده ده چې په بهر کې اوسیږي او شرایط ورته آماده دي، موسیقي ته باید کار وکړي، هنر ته باید کار وکړي، نوي سندرې جوړې کړي، د موسیقي د آلاتو په تدریس کې دي، د شاګردانو په روزنه کې دي کار وکړي، پرې نر دي چې افغانان خپل موسیقي د لاسه ورکړي.
خو سندرغاړی احمد مرید ډاټ څرګندوي چې افغاني موسیقي کله هم نمري، اوسنۍ محدودیت چې ور باندې لګېدلی تلپاتې نه دی او افغان هنرمندان له هرې شونې لارې څخه د موسیقۍ د ودې لپاره هلې ځلې کوي.
رای پاک برای انسانی موسیقی همیشه جاودان خواهد بود.
د موسیقی پاک او انسانی لاره به تلپاتې وي او هیڅ کله به نمري. کنن موسیقی زیان ویني او تیاره کې ده، سبا به روښنایي وي.
اردا روشنایی خواهد بود.
زمامینا یا فیروزا یا مرغل را در سبکم چار از در مانم را مرد در.
د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته په ټولنیزو رسنیو کې څو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې لیدل کېدل یو شمېر کسان چې شخصي جامې په غاړه دي د موسیقۍ آلې ماتوي او سوځوي. هڅه مو وکړه د نغمې د غوښتنې په اړه د یو افغان سندرغاړو نظرونه هم ولرو چې د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره د هېواد پرېښودلو ته اړ شوي دي خو بریالي نشو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د خوست شیخ زاید پانتون تدریسی روختون چې لسه مدیر رئیس د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په مالی او لوجستیکی ملاتړ فعال شوی په ځینو برخو کې د ستونزو او نیمګړتیاو سره مخ دی. د پانتون چارواکي وایي که چیرې د تدریسی روختون شته اړتیاو ته رسیدنه وشي نو دا روختون به د خپلو مسلکي کادرونو پر مختللي طبي ټکنالوژۍ په مټ د نورو ولایتونو ناروغانو ته هم د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو جوګه شي. جزئیات د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
سره له دې چې د خوست شیخ زاید پانتون تدریسي روغتون په فعالیت سره خلکو لپاره روغتیایي خدمتونه او د طب پوهنځي محصلانو ته د عملی زده کړو زمینه برابره شوي، خو لا هم یاد روغتون په ځینو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دی. د شیخ زاید پانتون چارواکي وایي تدریسي روغتون یوې نوې ودانۍ، د بیړنۍ واقعاتو خونې، امبولانسونو او د مسلکي پرسونل ډیرولو ته اړتیا لري. د شیخ زاید پانتون رئیس انجینر همایون ماویه آزادۍ راډیو ته وویل
د شپانه لوی تعمیر ته ضرورت لرو. کوشش مام دادا چې طب پانځي او شپخانه دوړه په یوځي وسیږي ترڅو ایمون محصلین هم وکول شي په نږدې توګه خپلې عملی زده کړې سرته ورسي. په دویم قدم کې مو ایمرجنسي خونه جوړول دي، امبولانسونو ډیرول دي، هغې تر څنګ دا کوم تشکیل چې دا کام د اوس هم خو بیا هم کوشش مام دادا چې تشکیل ډیر کړو.
د شیخزاید پانتون د طب پوهنځي رئیس ډاکټر عبدالله قادری وایي تدریسي روغتون ته هره ورځ لسګونه ناروغان د درملنې لپاره ورځي او په ډېرو برخو کې ورته روغتیایي خدمتونه وړاندې کیږي.
موږ داخله عمومي جراحي په جراحي کې بیا اورتوپیډي او نیورالوجي او نیوروسرجري او همدارنګه یورالوجي صدري جراحي دا ټول مریضان کې راځي. همدارنګه بني صحیح ولدي مریضان داخله اطفال بوشو ګلونی یو وخت پوزیشنونه ناروغي همدارنګ استرګ ناروغي عقلي عصبي ناروغي او همدارنګ جلدی پستک ناروغي تدوي کیږي.
په تدریسي روغتون کې بستر ناروغان هم د دې ځای معالجي او درملنې خوښ دي او غوښتنه لري چې په وړاندې کېدونکو خدمتونو کې لا خواله راشي.
مو نوم رسل خیر دا شفادا ډیره په واد شفادا دی ډیر ښه ډاکټرانی دي حق ور کوي مو سي ښه خدمات وکړلو
قربان الله به هیڅ ستونزه نشته. مثال وایو چې مثال دلته دوه یې ملوي دي او تاسو ته مونږ خپل درکو چې کومه نوي او تاسو ته لیکو چې بزور نه دي ته مونږ ډیره مننه.
لدی مخکې چې د شیخ زاید پانتون تدریسي روغتون فعال شي د ته پانځي ماسلانو ته مهم ستونزه دا و چې د عملی زده کړو لپاره امکانات نه درلودل. د شیخ زاید پانتون د ته پانځي ماسل نورالحق وایي
ماشاءالله اوس نه چې موږ ګورو موږ ته پریکټیکل کې خپل ځان کې ډېر تفاوت لیدلی دی. موږ کولای شو چې یو ناروغ منیجمنت کو زمون کې موږ سره او سازمان ډېر همکاري کوي چې دا موږ لپاره پریکټیکل ورکه ډیر اسانته رامسته کړی.
د دې پوهنځي یو بل محصل عبیدالله زکی وایي له دوی د مخکې دورې محصلان د ستاج په دوره کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ ول.
هغه ورونه چې موږ مخکې فارغ وو دوی د ستاج دورې ته چې کله داخل شولو نو د ستاج په دورې کې ډېر د مشکلاتو سره مخامخ وو. خوشبختانه موږ د دې نیک اقدام نه چې موږ په هغه د دوره کې موږ ته فعال شو شفخانه ډېر زیات ویار کول.
د خوش شیخ زاید پانتون چارواکی وایي د لوړ زده کړو وزارت سره د قرارداد پر بنسټ اوس مهال د تدریسي روغتون درمل د ناروغانو ډوډۍ د روغتون ورځینی لګښتونه او د روغتیایي پرسونل معاشونه د سره صلیب نړیوالې کمیټې پر غاړه اخیستې دي. د چارواکو په وینا په دې وروستیو کې د لوړو زده کړو وزارت هم یاد روغتون ته د 1340 تنو مسلکي او اداري کارکوونکو منظوري ورکړې ده.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
ازادي رادیو ته غواګست په 12:00 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com ویب پاڼه کې هم او واره اوس هم د تاسو پیغامونه خبرو.
کټوازه د کټوازه په تما سوایم د طالبان ورونه ته دا تما غو خبرې پرې نه مې وسو خلک ما ته ورو یو ورو جان چې تاسو کله ورو ورو جان د خبريال وزن یې کله بل وزن یې کله د کزو خپل باندې کوي مخام باندې کوي او دا خبرې خو نه دی ورو جان خو رادیو غانې د ازادي رادیو په څوک باندې ټلیفون هم په څوک باندې امریکا رادیو په څوک باندې یو شای وسی خلک زنګونه وی له امریکا رادیو ته له ازادي رادیو ته پای طالبانو دا خوښای سوچ والای دا ملت ډیر وزوري دا ملت ته چې نزه وای و سلام
ځوادونه ما دا تخاط دا د برکت او سلامي ما سلام دی او ټول او د بنګ ته یې بعد سلام طالبانو مرګ نه ټول وشه ټول صاحب مختلف مسکینان او غاری بانان رو سغران رو اتمان رو صاحب خپل اتمان په مسور شوای لیکن دا خلګه مزه نه پزور او سر تولای صاحب د زور کار اخل صلا پزور او خپل یتین ته نه زور کوي خپل کون ته نه زور کوي مزه نه پزور او سر تولای دا باندې پاګه دا السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
ته کچا کیږه ګرد په ماټری کې په دغه ټو ماټری کې لاندې غنم ګونی دي سربیا رګه د خشخاش ګونی دي په دغه ډول په پاکستان کې چا کې د غنم مخنیوي دی وکي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.